دی چې لامل یې اړ دی تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې ډبلیو ایچ پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 2.5 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 1 څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار.
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبليو ایچ پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکو لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3.5 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د پاکستان پر وړاندې 3 شلوریزو سیالیو ته ولس کسیزه لوبډله اعلان شو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي د روانې میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12مه نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیرته لوبډلې ته راګرځېدلې. د یادې ادارې د خبر له مخې په دې ولس کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 13 سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوي دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یوه اونۍ وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا پی ایس ایل کې ښې لوبې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلی مکوم بدی خبرونه کی نوروز والمنزو که ورته شاکر
نوروز دیت سرنگواله پدی که ندیت نوروز چی شده بلکه پدی که دیت افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه ده، هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوز. سنا
او من فنا هم شعر لري
د سپرلین ر شمالا اوس بکلی شین جنت وی اوس بکلی کی واده وی هر څانګه بوی نوی ګل دوزی جامې اغوستی
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه په کندهار کې لوی ادبی غونډه ترسره شوه او په دې ادبی مجله کې به دا هم واوري چې د درانه استاد آصف سمیم ستاند غونډه جوړه شوه چې بشتمه د نیبل مریسکال لومړی ورځ پنړیواله کچا دوه مهم صفات لري یو خو نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل دی بل ورته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده په ساجی رړوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه ده د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر غورګیخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن او اختر د مرحوم غوریا خیل په باور یختیر دی چې شمه به تیر شوی وو او نوې جشن بل منځل کېده د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوې او روز او رسماناوي لري خو ترکیب دری نه دی او صفته موصوفه وړاندې ورسته راخلی دي ایرانیان وای چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روچ دی یو شمیر ایرانی څېړونکو په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی سرد څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکنی بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال په ابستا کې د نوروز د نو پوځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده عربان نوروز ته نیروز وای په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري د څلورمې قمري پیړۍ ګڼډور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړي او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده د تبریک په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفہ په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن مانځه او په پریوبل شیندلې او حتی اورونه به بلول خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو جنوې علت خطر وباله چې څونه سوځي او بیا شمیر نور بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو یواز بخپل لرغونی دود پالو د فاطمینو په پاچاهی کې هم نوروز منځل کېده خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوي وشو په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز پورس یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوی جامې به اغوستي وروسته بیا د طاهریانو سامانیانو او آلبوی په وخت د نوروز میلې پراخ شوې او مشاعره به کېده دا مشاعره به د پاچا په دربارونو کې وي په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز منځل کېده او شاعرانو په د نوروز پستاینه کې شعرونه ویل د مقتدر او اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمنی چلوله نوروز نه وهر کړي خو نوروز د اورنګزی پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین منځل کېده ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب وو خو بل ورته اورنګزیب هغه څوک وو چې خپل پلار سره جوړ نه وو پلار یې د مشرور ولیعهد ټاکلی وو او اورنګزیب د پلار دریم زوی وو چې په زور یې پادشاهي ونیوله او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام وو چې د ته واک نو سپارله کې الهت هرڅو د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزی په تنګو هم دا وچه ده چې ستر خوشحال وای اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا تخت و تاج به مرګی تخت و تاراج کا لا اورنګزیب روسته د دوهم زوی پاچا شو خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهي سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختم شوه په افغانستان کې یو شمیر د نوروز لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم په هنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي
یو ډېر مهمه پوښتنه موږ د پاره امداد چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده آیا افغانستان چې له اسلام مخکې موږ غنی یا غرده وو هغه نه منو کنه موږ افغانستان موږ یو برخه ده موږ د فرهنګ موږ زبا او دیو سنت په هیڅ نو د دې د نوروز اهمیت هم ده چې د افغانستان د هویت تجلیل ده د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل ده او دا موږ چې دا تجلیل او د په مذهبي حساب نه کوو د دیو سنت په هیڅ طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډیر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
شغلې زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري، فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، د دې په کوم ډول وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره. موږ دغه سینه لرو ځکه همارنت یو مشهور جرمني فیلسوف د هغه خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د د د د مدرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث څه دی، دا وصیت څه نه دی، هغه اروپایي میراث کوي. هغه عموما په یو بل کانټکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی رارسېدلی، څکه مسله لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې زموږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د دې عربو د لهکر سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه. همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دی. شاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوي ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلي.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړي خلوي تر شوالاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
زی میندو تا واک ورکړو رازی میندو تا واک ورکړو زه خبر مته میندو پاچای کې د تریا کو پښن راخت به د غنمو ژړ خایست ګل دوزی کیږي د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلمات پورته کیږي او کوڅو کې به وریا تاوتی ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځي میندو ته واک ورکړو زه خبرې مد میندو واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سنګمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبرې مه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو پشن راخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي راځئ میندو ته واک ورکړو
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي خویندو ته به وار ورکړو د تکړه شاعرې امینې فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله راوړه حال زما د کلی حال زما د کلی خکلی د هاخ کلی ها سپیڅلی راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی د بادام او د منو په سپینو ګلو د ویالو په غاړې غاړې سره سپین غاټول ګل شوی ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی هغه پوری ارغوانی غوړې دلی د چارماس پانش نشوی دندا سچا تری وهلی د سپرلی نری شمالا د بابا له گلخانی میرا توایا رنگا رنگ گلان چاور تپاللی تند ندی سوزولی خیشاوی ور تکړی په غزلو په ټپو د چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پرې وتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخ ته د حافظ غزل چا لیک نه مکړي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه موي اخی مړ دې رانه موي د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څریکړې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی له میلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تا کو وږي را شنه کړي د خسته کوبوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړ شوی ها د باغ کنج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی اخ قربانې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ټوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څنره باران بووري سپرلینه ر شماله مرغکی به وی خوشحاله څنره باران بووري خوشبوئی بخیجی آن لخر دیوالا چن چن با تنوی پوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی دنرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون بسطر و تازوی تو اخلاسا تو جنت با دروازوی تو اخلاصا تو جنت و دروازوی
لآمینی فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازه دی رړوی ادبی مجلې تراسته ولی وو. آخری فنا له هغو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالی د غوره شعرونو د ویپاڼې له لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی ویپاڼې ته د خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه سشکل جایزه اخیستې ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وري له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي او سشکل به هم 500 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پر استوګلي پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر د ووم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړي دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې ده چې ترڅو د سوشل میډیا له لارې د فیسبوک له لارې او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو ترڅو وکولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر لوکه او مونږ کتاب علمي بهیر ډلبا په دیوت باندې کې پنګ دی ورځو کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو په بل لر ورته سیمه کې ترسو مونږ د غادي مطالعه دوت لا هم نور فراخ کو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وای چې د ووم کتابتون لپاره تروسه پولیسکونو کتابونه راغون کړی دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 پښوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبر سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بندور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزی او ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې سش کال د نارنج ګل دودیزه مشاعره خپل وخت مخکې وشوه. د کپمیاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بنډ کې د نارنج ګل توریزم میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غراسې په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینه او ورور ولې پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دوریزه مشاعره زموږ همکار بسر الله قادل سارلی او دا راپور پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پس پړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزي راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره لته رسول سيزو راهيسي د هر نظام پر مهال د زئی شاعرانو فرهنگ پالو لخوا جوړيږي. نو موډي ویل
د نارنج ګل مشاوره د حکومت لخوا ترسره کیږي، خو کاملا ولسی رنگ لري دا، ولسی بڼه لري دا. دغه مشاوره اوس د نیراز دودیزه مشاوره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاورې سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاورې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالی به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې، او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کے اوپی جندل وطن ساتو لا جگڑا کی مہاجر نو شما خط تجربہ شم خائنان می در کے اوپی جندل
او دکی کی پیس مرو ڈاڈا و سائیں بو ہم کر دوں دکی کی پیس مرو ڈاڈا و سائیں بو ہم کر دوں نور دار خوار تور پنجاب یار سگنا
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دی بهیر زوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي رادیو ته ویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خغلی اریختین زیات کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رادیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بلې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت فغاړه ده، او بلې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د غوې د تنظیمات او د خدماتو د فقره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شیرونه ولوستل.
یا ته پښتونه او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کاپی نه یې
د نجیب الله مل ترنمو په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال چېرونکي او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پښپښ وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاینده غونډه د په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات او کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده، چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب، کلمه پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یونی و میاشت مونږ د غونډې ته کار وکړ. د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوبه او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کافلام و هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و. هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که په مورته وشي پر راتلونکي کې به دا سغونډې نور هم شي تر سره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی و. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړی وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې، چې یوه یې دا و چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارل شو چې نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، دریسه چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلې و. نو دا ورقې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړی و، ناستو ګډونوالو ته نښکاره کېده. کله چې وې دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دې ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جنسب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب دا ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هستې دي او په ژوندونې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا ده چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به یې نمانځي، په تړاو به یې غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترینه خبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګیزه او روحي اخلي.
له شاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه پروسه شکل په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یو نسخه په جرمنی کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي شهر کې ترلاسه شوې و چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه شکل ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجری خبرې شوې دي او دا ډیر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمنځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همدارس د د پوینا د افغانانو د هویت په اړه کې په دې کتاب کې خورا پزړه پوری معلومات درج شوې دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته شپړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله لې وی نوروزی سندري سره راغونډ کړو. زه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
زلمودی اتر The Nowruz, the Sahar Ba.